افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجله ده. نن یک شنبه ده، د تلیا میزان میاشتې 28 د اکتوبر 13. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د فرانسې د ټوریزم ضد څارنوالانو پرون ویلي پولیسو یو 22 کلن افغان چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل یوه هیوادوال سره په ارتباط کې وو د یوې حملې د طرحې په شک نیولی. څارنوالانو په یوه اعلامیه کې ویلي دغه کس چې د سېشنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول سوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسې کې دغه نیول سوي 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره په ارتباط کې وو چې په امریکا کې نیول سوی. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس د چرشمې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول سو او په دې تورن سو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د ولسمشري ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې حمله وکړي. دغه قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي دغه دواړه ورونه دي، خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړې نه ده. په امریکا کې ډېری مشکوک کس د ټلګرام له لارې هلته له چا سره په ارتباط کې و چې د تحقیقات فدرال ادارې یا FBI د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل سوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړی چې په فرانسه کې د عمده مشکوک کس په ګډون د یوه 20 کلن او یوه 30 کلن کس د نیولو سبب سو. عمده مشکوک کس په توقیف کړی، خو دوه نور نیول سوي کسان خوش شول. د طالبانو دوه مخالف ډلو ادعا کړې چې په کابل او غور ولایتونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د ازادي جبهې په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی ځواکونو تیر ماښام د کابل په دارالامن سیمه کې پر هغه رینجر موټر چې د طلحه په نوم د طالبانو د استخباراتو د نوي ادارې سرګروپ یې لیږداوه حمله کړې. وړاندې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو د استخباراتو 3 پوځیان وژل سوي او بل ټپي دي. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو په دې سیمه کې د چاودنې خبر ورکړی و. بل د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی ځواکونو په غور کې 4 طالبان وژلي. دغه جبهې ویلي دا حمله پرون تر غرمې مخکې د 400 ولسوالۍ پر لوی لار سوې ده. په خبر پاڼې کې ویل سوي چې د طالبانو وسلې او مهمات د ملي مقاومت جبهې لاسته ورغلي دي. طالبانو د دغو ډلو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ادعاوې نسي تاییدولی. د طالبانو عدلی وزارت وایي د صنعتي سیمو قانون د دوی د مشر ملا هبت الله تر توشیح وروسته نافذ او په رسمي جریده کې خپور سو. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د صنعتي سیمو قانون شپږ بابونه، 11 فصلونه او 8 مادې لري چې په دې کې د دولتي، خصوصي او مشارکتي صنعتي ساحو د جوړولو، پراختیا او څارنې، یادو ساحو ته د مځکې ویشلو او د صنعتي ساحو جوړولو لپاره غوښتونکو ته د مځکو د ویشلو د شرطونو په اړه حکمونه راغلي. ځینې حقوق پوهان وایي دا چې طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت نه لري، د قانون جوړولو بنسټونه یې لغوه کړي، نو د قوانینو د تصویب صلاحیت هم نه لري. طالبانو تر دې مخکې د امر بالمعروف د قانون د توشیح خبر ورکړی و، هغه قانون چې ډېر انتقادونه ورباندې کېږي. په لبنان کې د مسیحیانو د یو لوی ګوند مشر وایي د نوي ولسمشر انتخاب له سیاسي په ټپه ولاړ حالت څخه د وتلو او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربان اصلي ټکی دی. حزب الله د واشنگټن لخوا د یو ترهګري ډلې په توګه پیژندل کیږي، خو اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان اکثر جنوبي سیمې د حزب الله ډلې په لاس کې دي او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري. د لبنان په پارلمان کې د مسیحیانو د ستر ګوند مشر سامي جعجع پرون ویل چې د نړیوالو جدي هڅو په نشتوالي کې د اوربند لپاره یوازنی لار د نوي ولسمشر انتخاب دی. د شغلي جعجع ګوند د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان نږدې متحد دی. شاوخوا 2 کاله کېږي په لبنان کې اقتصادي بحران دی او ولسمشر نه لري. په دغه هیواد کې د حزب الله متحدان او د هغوی مخالفان د مسیحي ګوند په شمول نه دي توانېدلي چې په دې موده کې د ولسمشر د ټاکلو په برخه کې یوې اجماع ته سره ورسیږي. د افغانستان د ابدالیانو کرکټ لوبډله به نن له هانګ کانګ سره د 10 اوورونو مسابقه وکړي. دا لوبه ماپښین د عمان پلازمینه مسقط کې د الامیرات په لوبغالي کې کیږي. د کوربه هیواد عمان، هانګ کانګ او افغانستان الف لوبډلې په خپلو کې روانه اونۍ یو لړ مسابقې پیل کړي. درویش رسولي د افغانستان د الف لوبډلې کیپټان دی. د شوزو د کرکټ نړیوال جام کې نن هند له استرالیا سره او د انګلستان لوبډله له سکاټلند سره لوبه کوي. د شنبه پر ورځ لومړی لوبه د سریلانکا او نیوزیلند ترمنځ وسوچي. د اتو وکټو په توپیر نیوزیلند وګټله. په دویمه سیالۍ کې بیا جنوبي افریقا د وو وکټو په توپیر بنگلاديش ته ماتې ورکړه. د شوزو د کرکټ په نړیوال جام کې لسو لوبډلو برخه اخیسته ده چې د اکتوبر پر څلورمه په متحده عرب اماراتو کې پیل شو. پیلوبه به د همدې میاشتې پر شلمه د اماراتو په دوبی کې وسی. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولئ azadiradio.com ته ورسئ. اوس ورځو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته. پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دي وربللي. خبر راپور کې د خیبر درې په ریګي للمه کې د پښتنو د ملي جرګې په لسګونو کمیټو د شپې تر ناوخته کار وکړ. په کونړ کې په وړوکوالي کې واده سوي نجونې وایي چې اوس د بې وزلۍ کړېږي او مسؤلیتونه یې زیات دي.
څوک په ګاونډ کې اچھی ډوډۍ چې پخه کې جامې سپلی ماشومان ټیبل کې پخشي پخنه کې انګلیسي ماشومان کوي.
کندهار کې د انځورو بغلرون کې وایي سږ کال یې د ځینو مرضونو له کبله لږ حاصل ترلاسه کړی.
ژړې کړې دي چې لاج ګسره نه لري. د انځر ډېر سره کمزوري دي. دا شان په کښې کې دي. بله هره درخته ګرده درختې دغه شان دي او نه د ګر شاولي کوټ دغه کیسه ده.
په میدان وردګ کې یو زده کوونکي نوي تخنیکي وسایل جوړ کړي.
شپږ میاشتې کې دغه ترتیبات ما نیولي دي. دا شیان ما اختراع کړي دي. یو څه شیان نور هم شته چې دغه کارونه نیمګړي پاتې دي.
دا خبري مجله تر 5:30 بجو دوام کوي.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم سلامونه او د خبرونې ته شرغلاست. اوس ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. پاکستان د شانګهای د همکاري سازمان غونډې ته افغان طالبان نه دی وربللي. افغانستان د دې سازمان څارونکی غړی هیواد دی، خو د دې سازمان بل څارونکي هیواد منګولیا ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکول سوې ده. د دې سرمشریزې لپاره چې امنیت اندېښنې سته، په اسلام آباد کې روانه اونۍ سخت امنیتي تدابیر نیول سوي دي. دا هم تفصیل
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد ته سر لندنه د شانګهای د همکاریو د سازمان د غړیو سفر پیل شوی دی چې ټاکل شوی ده د سیشن بی پورس د دې سازمان دوه ورځنی سرمشریزه پیل شي. دې غونډې ته په کابل کې د واکمنو طالبانو پلاوی نه دی ورغوښتل شوی، خو د غړو هیوادو تر څنګ منګولیا ته چې د دې سازمان څارونکي ده بلنه ورکړل شوې او له ترکمنستان څخه د ځانګړي استازي په توګه د ګډون غوښتنه شوې ده. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د ډیپلوماتیکو سرچینو په وینا راپور ورکړی چې طالبانو ته د دې لپاره بلنه نه ده ورکړل شوې چې د شانګهای د همکاریو سازمان سرمنشي دغه هیواد ته بلنه نه ولې شوې. پاکستانی رسنیو د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله ویلي دي چې د شانګهای د همکاریو په سازمان کې د افغانستان غړیتوب په کابل کې په 2020 کال کې د اګست له 15 څو اونۍ وروسته غیر فعال شو. افغانستان د 2012 کال د جون په میاشت کې د شانګهای د همکاریو د سازمان څارونکی غړی شو. د شانګهای همکاریو سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیه او منځنۍ اسیا د څلورو هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. هند او پاکستان په 2018 کال کې له دې سازمان سره یو ځای شو. هغه وخت داسې راپورونه خپاره شول چې شایي ژر به ایران او افغانستان هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړي. ایران پروسه شته له دې سازمان سره یو ځای شو. د شانګهای د همکاریو سازمان غړي هیوادونه په ګډه د نړۍ 40% نفوس تشکیلوي. په اسلام آباد کې د شانګهای د همکاری د سازمان په غونډه کې د افغان طالبانو د نه ګډون په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي، خو د دې سازمان په تیرو دوو سرمشیزو کې هم د طالبانو استازو ته د ګډون بلنې نه وې ورکړل شوې. د اسلام آباد د غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د پولیسو تر څنګ په زرګونو پوځیان ګمارل شوي دي چې د ښار امنیت وساتي. درې ورځې عمومي رخصتي اعلان شوې. حتی پرون د پاکستان هوایي چلند PIA اعلان وکړ چې خپل دفترونه به په اسلام آباد کې د دې سرمشیزې لپاره درې ورځې بند کړي. بل لور ته د دې غونډې لپاره یو ګواښ د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ډلې خبرداری دی چې ویلي دي چې د دې غونډې پر مهال به په اسلام آباد کې مظاهره وکړي. د راپورونو له مخې د شانګهای د همکاری سازمان د اسلام آباد په غونډه کې به د اقتصاد، سوداګرۍ، چاپیریال، ټولنیزو اړیکو او د غړو هیوادو ترمنځ د کلتوري روابطو په برخو کې د همکاریو په اړه بحث وشي او د سازمان فعالیت ته به بیا کتنه وشي. د اسلام آباد په غونډه کې د دې سازمان د بودیجې په تړاو د مهمو پریکړو اټکل هم کیږي.
په کونړ کې ځینې نجونې وایي ډېرې همزولې او خپلوانې په کوچنیوالي کې واده سوي چې اوس د کورونو کارونه او نور ورسپارل سوي مسؤلیتونه په سمه توګه نسي ترسره کولی او ژوند یې له کړاوونو ډک دی. په دې راپور کې د دغو نجونو ستونزو ته کتنه سوې ده.
زما د یو کاکا لور ده چې دغه ډېره په ماشومتوب کې واده ولتلې وه. هغه چې کله کور ته لاړه واده شوله، د کور په اصولو، خاوند په حقوقو، د خواښې سفر، د کورنۍ اصولو سره ډېره نابلده وه، ځکه هغه ډېره ماشومه وه. په دې خاطر باندې د هغې ژوند په کور کې ډېر تاوتریخوالی سمک شو.
دا د کونړ ولایت اوسیدونکي شل کلنه سوله ده چې د خپلې ترلور زینب له کړاوونو د ډک ژوند کیسه کوي. سولې ازادي راډیو ته ویل زینب په کوچنیوالي کې پر نشي توکو یو معتاد ته واده شوي او له واده وروسته یې خوشاله ورځ نه ده لیدلې. هغه وایي د ترلورې د شاکه کارونو ترسره کولو، وهلو ټکولو او نورو بې شمېره ستونزو ګاللو سربیره په کم عمر کې د اولادونو خاوند هم شو چې د هغو پاللو او روزلو سره ستونزې نور هم زیاتې شوې.
په دې کې د هغې څلور ماشومان هم پیدا شو، خو د هغې ماشومان سره نور جون هم سم تریخ شو، ځکه چې هغه د ماشومانو په روزنه، په لیدنه او په پالنه نه پوهېده، ځکه عمر یې ډېر کم دی.
د سولې په وینا د زینب د ماشومانو پلار پر نشي توکو روغ دی و. د ګټې وټې او خپلو ماشومانو ته د نفقې ګټلو وسې نه درلوده او هم دا وجه و چې ډېری وختونه د ماشومانو خوراک، څښاک، لباس او درمل نه وو او هم دې نیستۍ اړ کړه چې د پلار کور ته پناه یوسي. سولې راته وړاندې وویل اوس د زینب او پنځو بچو ژوند دی له ډېرو کړاوونو ډک دی. ډېری وختونه ډوډۍ نه لري او د ګاونډیانو په ورکړه ګزاره کوي چې د همدې ستونزو په وجه پر رواني ناروغۍ هم اخته شوې ده.
ماشوم پیدا شوې چې دا دلته پلار ته وسپارله، دلته هغه ماشوم پیدا شو، لوی هم شو، دوه کاله ته ورسېده، نه بېرته پوښتنه وشوه، نه رال، نه نه په قشته، نه د ماشومانو کوم روزنه، تعلیم، هېڅ شی هم نه لري. څوک د ګاونډ کې اچھی ډوډۍ چی پخه کې جامې سپلای ماشومان ته ورکې پخ چی پخنه کې انګلیسي ماشومان پاتې.
دا یوازې زینب نه ده چې په کوچنیوالي کې د واده کېدو په وجه ټول ژوند له مشکلاتو ډک دی، بلکې د هغې په څیر ډېرې نجونې شته چې په کم عمر کې واده شوي. نادیا د خپلې ټولګیوالې مریم کیسه کوي. وایي مریم کوچنۍ او په شپږم ټولګي کې وه چې واده شوه.
زما یوه همسایه پوهه چې د شپږم ټولګي څخه یې واده کړنه، اوس یې ژوند بېخي له ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی. نو کورنۍ ته وایي چې ته د کور کارونه نه شې کولی، د کور په اصولو باندې نه پوهېږي، د خپل خاوند او د خسر او د خواښې په حقوقو باندې نه پوهېږي. هغه بېچاره دوه ماشومان لري، اوس یې هم ژوند د ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی.
نجونې وایي د طالبان لخوا له شپږم د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو پر مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازو بندولو سره په کوچنیوالي کې د نجونو ودول زیات شوي دي. د دوی په وینا په کم عمر کې د نجونو ورکړې یو بل لامل په هیواد کې دوامداره بیروزګاری او غربت دی. ډاکټران وایي په کوچنیوالي کې ودونه کول نجونې د فزیکی، رواني او نورو ستونزو سره مخ کوي او ترې پیدا کېدونکي ماشومان هم کمزوري وي. ډاکټر موسا خان ازادي راډیو ته وویل
انجونې د مختلفو فزیکی او عصبي مشکلاتو سره مخامخ کوي. تر ټولو غټ مشکل د امیدوارۍ او ولادت په وخت کې وي. هغه میندې چې عمر یې کم وي، د ولادت په وخت کې د مړینې چانس زیات وي. هغه میندې چې عمر یې کم وي، دوی په سمه توګه نشي کولی چې د ماشوم روزنه، تربیه او تغذیه وکړی شي.
ځایي خلک له طالب چارواکو، قومي مشرانو او دینی عالمانو غواړي چې په کوچنیوالي کې د نجونو ودولو او په بدو کې د ورکړې خلاف باید اقدام وکړي. د سرپرست حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې د شاوخوا 15,000 جبري ودونو مخه نیولې، په بدو او سوره کې د نجونو په ورکړې هم بندیز لګولې ده.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور وشتا تا
د خیبر درې پیریګي للمکی د پښتنو د ملي جرګې په لسګونو کمیټو د شپې تر ناوخته کار وکړ او د جرګې تنظیمونکې ډله پښتون ژغورنې غورځنګ هیله منه ده چې نن به د جرګې چارې بشپړې سي. په دې راپور کې د ځینو پخوانیو افغان چارواکو نظر هم د دې جرګې په اړه اوریدلی سي.
تمه ده چې د خیبر درې پریږي لال مسیمه کې د پښتنو د قومي جرګې شاوخوا اتیا کمیټې نن یکشنبه خپلې پریکړې د ورځې تر اخره اعلان کړي. په دغو کمیټو کې شپېته د زلو یا ولسوالیو استازولي کوي او پاتې د اتحادیو او ټولنو په استازیتوب په بحثونو کې برخه اخیستې ده. د پښتنو قومي جرګه د اکتوبر په 12مه پیل شوه. ټاکل شوې وه چې دا جرګه د جمعې په ورځ رسمن شروع شي، خو د تخنیکي ستونزو له امله او ریګي لالمې ته د یو شمېر برخوالو د نه رسېدو له امله دا جرګه یوه ورځ وروسته شروع شوه. تیره اونۍ د پاکستان امنیتي ځواکونو څو ځله د جرګې پر پنډال برید وکړ، خیمې ور وسوسولې او وسایل ور مات کړل. د شنبې په ورځ سهار د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور د جرګې ځای ته ورغی او د جرګې ملاتړ یې وکړ. پرون د جرګې پر مهال کومه امنیتي پېښه رامنځته نه شوه او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړیو د جرګې د امنیت او تنظیم چارې مخته یووړې. د دې جرګې په اړه د افغانستان یو شمېر پخوانیو سیاستوالو او چارواکو هم نظر څرګند کړی دی. د جمهوری نظام په وخت د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار رنګین دفتر سپنتا دا جرګه تر ظلم لاندې د خلکو ډیموکراتیک ننداره بللې ده. دفتر سپنتا د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلی دی چې دا جرګه د چارواکو په فرمان نه ده جوړه شوې، د ښځو او نارینهوو د عدالت غوښتنې پر بنسټ جوړه شوې ده چې د دې جرګې پریکړې د ملاتړ دي. د شغل سپنتا په باور د افغانستان خلک کولی شي چې له دې ولسی حرکت زده کړې وکړي. د ولسمشر اشرف غنی مرستیال امرالله صالح بیا ویلي دي چې په دې سره جرګه کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري تنظیم شوی د ښځو معنادار او فعال حضور دا پیغام لیږدوي چې پښتانه نه وروسته پاتې دي او نه هم د ښځو پر ضد. شاغل صالح په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې په دې جرګه کې سیمبولیک نقشې د ستایلو دي او په دې جرګه کې نه د تورې ننداره شته نه د وینو او وژلو شعارونه. د طالبانو د لومړي واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د دوی سفیر ملا عبدالسلام ضعیف بیا د جرګه د ظلم په مقابل کې د مظلومینو د شکایتونو د طرحه کولو تازه مرحله وبلله. ملا ضعیف په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د دې جرګې د مظلومو برخوالو لخمه ډکې کیسې د دې څرګندونه کوي چې د شکایت ځای نه لري او پرته له دې چې ظلم وزغمي بله لاره نه لري. ملا عبدالسلام ضعیف له څرګنده کړي چې په پاکستان کې د پښتنو دا لویه جرګه بریالی شي او خپل اهداف ترلاسه کړي. د پښتنو د عدالت قومي جرګه د دې سربیره روانه ده چې د اکتوبر په شپږمه د پاکستان حکومت له ترهګرۍ څخه د مخنیوي د قانون له مخې د پښتون ژغورنې غورځنګ غیر قانوني اعلان کړ.
له خبرونو ور اخوا
د خوست د شمال دومند ولسوالی اړوند د شوی خېلو د لومړنی شونځي د زده کوونکو شونیز بهیر د شونځي د ودانی د نشټوالي او د درسي توکو د کمښت له کبله اغیزمن سوی دی. زده کوونکي او شونکي د شونځي د ودانی او د زده کړو لپاره د کتابونو او نورو درسي توکو د برابرولو غوښتنه کوي.
د خوست ګردیز د لوی لارې پر غاړه د شمال دوه منډه ولسوالۍ د خوې خیر په سیمه کې د یو لومړني ښوونځي تر شپږم ټولګي پورې ټول زده کوونکي یوازې په دریو خیمو کې پر زده کړو بوخت دي. د دې ښوونځي په یو خیمه کې په یو وخت د دوه ټولګیو زده کوونکي کېني او بیا په نوبت د ښوونکو لخوا هغوی ته لوستونه ښودل کېږي. زده کوونکي ماشومان د خوې خیر د لومړني ښوونځي لپاره د اساسي ودانۍ او دوی لپاره د کتابونو په ګډون د اړینو درسي توکو غوښتنه کوي. د یاد ښوونځي دریو زده کوونکو زاهد الله، سمیع الله او رشید خپلې ستونزې مشال راډیو سره داسې شریکې کړې.
زاهد الله د لارم سیم کې نیک په سیم کې پنځلس کسان دي کې درې خیمې دي. پاره خیمه کې دوه دوه سیم په درس وایي. کله چې باران شي لا واوره وي د خیمې رس کېږي، مونږ درس نه شو ویلی.
نوم مې سمیع الله دی. څلور استادان لرو، کتابونه نه لرو. شپږ سیمه دي. دلته په یوه خیمه کې دوه سیم په دي. تمیش جوش ہے بیٹر خادم
رشید بی گوغڑے چ تل نہ کتاب نہ وای خو نہ کتاب نہ نشتا اس دم سخ پل درے کتاب نہ دی دعا ویل کی دی غستا پیرا دین رسان دی پیرا ایر مہتاب جو شیر غ چر دوالین نر گڑا شیل تا مکس باک نشیلا میٹر ایر دل تری یغا تم سوچ کی
د خوانځي مسؤلین وایي په خوای دا درې خیمې هم نه درلودې او له ناکامۍ په باد او باران کې زده کوونکي کورونو ته رخصتول. د خوانځي سرښوونکي شیر محمد وویل د ځای د نشتون له کبله یې د خوانځي اداري کتابونه او اسناد په کور کې ایښي او د اړتیا په وخت په بکس کې یو بل ځای وړي.
چورنګای به شوی باران به شو میګ بو شګردون خوشی کول ځکه چې طریقہ بنو من موسم کې په میګ نه بودینه به مشمون به کمبال یو شای برشا کټینه غدلې او کار به پوجن خوندې کړي وي. چور لس ودوا کول کې میته خمیر وړه کورم په بور برشا وای دانه خو بیا هم چې څنګه څه مشکل شته ځکه چې پیواخه ما کې دوا سیم په تدریس کې یو استادون شګردون کروي ابل بیا دار سي بیا چې ابل تدریس وکي بیا ابل تدریس شروع کوي اول خلې تمیز شي کنه بیا چې خمی میک تشپیک دني بیا بربر چې بیا هم سیدی
بلډوري ته په خوښ کې د پوهنې چارواکي وایي په تدریجي ډول هوغوسیمو کې د خوانځي جوړول په پلان کې دي چې مستقل ازمه کولري. د پوهنې ریاست تدریسي مرستيال خیرګل خیرخوا وویل
موږ هغه خوانځي چې ځکه لري تعمیر نه لري دغه د پوره مو پلان دی وزارت مقام سره شریک کړي دی ولایت مقام سره شریک کړي دی ان شاء الله په تدریجي ډول سره د دې لپاره اساسي تعمیرونه جديږي اساسي تعمیرونه به ولای کیږي ان شاء الله پرتلون کې بده جو کې موږ ته ډاډ ورکړي دی دا به هم په نظر کې نیول کیږي.
دی یادونه ورده په خوښ کې د ماحول شاوخوا دوه نیم لک ماشومان او تنکي ظلمیان په څه باندې 1500 خوانځي کې پر زده کړو بوختي. د نور افغانستان په شان خوښ کې هم لدریو کلونو راهیسه لشپګم ټولګي پورته د جنو خوانځي تړلې دي او هغوی منځنۍ او ثانوي او لوړ زده کړو ته لاسرسی نه لري.
د میدان وردګ په مرکز کې وزده کوونکي نوي تخنیکی وسایل جوړ کړي. د غزده کوونکي د اوبو داسې واټر پمپ جوړ کړي چې لګښت هم کم دی، هم مهاله په ژوندۍ او هم سولریز برېښنا کار کوي. د هم په دې اړه راپور
اول پکر ماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې
دا د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې د تخنیکی او مسلکي لیسې یو زده کوونکی دی چې خپل یو شمېر هغه تخنیکی وسایل نندارې ته وړاندې کړي چې په خپل شخصي لګښت یې جوړ کړي دي. زغروال ټانګونه، لوډر، واټر پمپ او یو شمېر نور هغه تخنیکی وسایل دي چې د یاد زده کوونکي له لوري په خپل زیار جوړ شوي دي. یاد زده کوونکي علا محمد وایي دغه تخنیکی وسایل د شپږو میاشتو په موده کې جوړ کړي دي چې د نوموړي په خبره ډېر لوړ کیفیت لري.
او دغه شان مې چې ما اختراع کړي شپږ میاشتې وخت نیولې ده. شپږ میاشتې کې دغه ترتیبات ما نیولې دا شیان ما اختراع کړي دي. یو څه شیان نور هم شته چې دغه کارونه نیمګړي پاتې دي. اول فکر ماته دا راغی چې دغه لاس په واسطه باندې چې دا لاس رقم کار کوي ماته دا فکر راغی چې زه دغه یو سکواټور جوړ کړم. بیا په دې باندې اول هغه اختراع ما دا وکړل دا سکواټور مکمل کړ. دغه نه بعد دا هغه اوازک مادي وستل لپاره آماده کړي چې وګورا جیږي.
الله محمد دوبو یو داسي واټر پمپ هم جوړ کړی دی چې لګښت یې کم دی او هم مهاله په ژوندۍ او هم په سولری برېښنا کار کوي. نو موړی وایي چې دولتي مسولین او سوداګر یې ملاتړ وکړي کولای شي په کم لګښت او لوړ کیفیت نور توکي هم جوړ کړي.
ځینې وسایل چې دا ټول ما په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی لکه ټانک د بازک د برقي جارو ده چې دا ما په خپل لګښت جوړ کړی دی. د همدې تر څنګ تیاره ده چې هغه هم ما په خپل لګښت شخصی لګښت جوړ کړی دی. د دې شان څخه هدف ما دا و چې خپل هواد لپاره ښه شان جوړ کما اسلامي امارات لمانه ملاتړ وکي. همداسې تر دې تر څنګ هغه تجاران دي چې دغه ماغه ما سره همکاري وکي کومه کارخانه یې هغه کې زه کار وکم د خپل هواد لپاره ښه پرمختللي شان جوړ کما. ستونزې خو دغه ویل چې د دې مادې سره ما سره وسایل نه و چې دغه شان په یو طریقه پرې کوم دی کې سورای وکم بیا غل نټو بولټ کم دا وسایل ما سره نه و.
د دغه زده کوونکي پلار خان محمد وایي چې زوی د تخنیکی وسایلو له جوړولو سره ډیر علاقه لري خو د اقتصادي ستونزو له امله نسی کولای چې لازم توکي ورته برابر کړي.
د هډیر زیات کوشش کوي شپې نه وخت پورې مدا کار کوي د سامانو کې مشغوله یې پسته کار کوي چې ډیر ځ خپل کار کوکم تخنیکی شین جوړ کما ټنګونه تیاری د ماشینډری د شین زیات جوړ کما خپل وطن ته خدمت وکما. مونږ خو د دې لپاره ملانی تاغه څنګه نه دا سره کړی کومک نو تشویقوي چې دا تکړه سی خپل کار ته دوام ورکړي که پیسې نه مو سره ذهن تیزی خپل کارو کې یو بل کومک څوک مو سره وکړي کنه د نور بنده ذهن تیزی خپل کاروبار به مخه ته بوزي کوم ماشین جوړي کټان جوړي دی بل په همکارۍ باندې مخ سره وسنستانه کومک کم کړی دا اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده باید هر ځوان سره د خپل کوشش وکړي خپل همت وسره وکړي خپل کومک وسره وکړي ځوانان هغه کې چې تشویق کړي خپل کاروبار خپل وطن سره مینه وکړي پیدا کړي خپل کاروبار
د دې ترڅنګ د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د تخنیکی او مسلکي زده کړو مرستیال حکمت الله حکمت هم ژمنه کوي چې له یاد زده کوونکو سره به مرسته کوي. دی وایي دې ته ورته نور زده کوونکي هم لري چې دا ډول اختراع وکړي.
بعضې داسې شاګردان هم موږ لرو الحمدلله چې هغه نوې اختراع وکړي. داسې اختراع وکړي چې هغه به په ډېرو ولایتو کې درته وایم چې په افغانستان په سطح به چانه یې کړي. نو دغو ملګرو دپاره موږ وخت په وخت سره عمومي ادارې سره مشرانو سره خبره کړې. نو دا خلک کوشش کوو چې موږ دا خلک سپورټ کوو او دا حمایه کوو نور هم دوی تکړه سي په دې برخه کې نور اختراعګانې هم وکړي.
په ټوله کې د نظر خاوندان په دې باور دي چې افغان ځوانانو او انجونو ته د ښه زده کړو زمینه برابره سي هغوی به لا زیاتې لاسته راوړنې هم ولري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساعته
راپورونه له ازادي رادیو نه اوري. کندهار کې د انزورو بغلرون کې وایي سش کالي د جړی او سپیرغوژی په نوم د مرزونو لکبله کم حاصل ترلاسه کړي. بلخو د کندهار د سوداګری خونې مسؤلان وایي چې د کندهار انځر چې په نړیواله کچه شهرت لري ډیره برخه یې هر کال هند ته صادریږي. خو له تیرو دریو کلونو راهیسې افغان سوداګرو ته د هند ویزې او بانکي محدودیتونو لکبله د انځرو صادرات له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د سپیرغوژی او د جړی مرستې کې د انځر ګرځېدل راټو کړل
لباغه حاصل تر لاس کبی خو د کیفیت پاره نه هلی دی
خو د فخاره کم نه دی تاسو کله ما د فخاره کم نه دی فقط معنا انزور خرید او په شزرون کې دی په تنزل زرون کې دی تاسو بیا تر خطه دی نو تاسو
د شاولی کوټ ولسوالی د کلاسي می اوسیدونکو شمس الله چې د انزور یو باغ لري وای د جړی په نوم د مرز لاملې سشکال د انزور حاصل نیمای سوی. شمس الله وایي تیر کال یې 900 منه انزور حاصل کړ خو سشکال نیمای هم تر لاسه نه کړ.
سشکال مر د انزور حاصل ډیر خراب دی. پروش کال د باغ نه خروار انزور وکړ سشکال پنځه خروار نه پرکې جړې کړې دي سلاج ګسترنه لري د انزور ډیر سره کمزوري دي. دا شان پکښ کې دي بلار درخت ګرد درخت د غشن دیوانه د ګر شاول کوټ دغه کیسه ده. کمی و ډیر کمی معنا ګر باغ د پخوانی مینه کوي وس معنا چې دولت دا و چې دوا او شی پیدا سی او بل یو علاج وس.
د کندهار انځر چې په نړیواله کچه شهرت لري ډیره برخه هر کال هند ته صادریږي. خو د تیرو درو کلونو رئیس افغان سوداګرو ته د هند ویزې او بانکي محدودیتونو له امله د انځر صادرات له ستونزو سره مخ دي. شبیر احمد او محمد نانی چې د انځر باغونه لري وایي د سوداګرو دغه ستونزو د دوی اقتصادي وضعیت خراب کړی دی ځکه چې ډیری سوداګر له دوی څخه انځر په قرض اخلي چې ډیر کله دغه قرضونه پر وخت نه ورکول کیږي.
چې شاش کال به دا جړلي او د سپیرغوژ مرض یې وکړي نو انځر ډیر سره کمزور چې پخوا یې 100,000 او 25,000 جوړول وس 100,000 یا 200,000 جوړوي. بازار ډیر کښته دی پخوا چې په 100,000 او په 15,000 خرڅ د وس په 8,000 او په 10,000 او په 10,000 داسې خرڅېږي. د دولت صدا غواړي وروره چې مثال زموږ حاصلات نیک په سمه بیه خرڅ او خدمت راته برابر کړه.
دغه باغ زما دی دا تقریبا 1000 بټي 1500 بټي به یې شاش کال خو انځر دغه رقم سوله چې د سپیرغوژو د جړی مرز ډیر وکړي. دغه رقم سوچ په خو به معنا دغه ځګي وس 1500 شل لکه جوړول شاش کال پر 15 پر 14 لکه پرځه ک پراته لکه ودرې دی.
په ورته وخت کې د کندهار د سوداګری او پنګونی خونې مسولین وایي د انځرو صادرات له سمبولې میاشتې څخه پیل سوي او تمه لري چې سږ کال به شبه یې ولري. د دې خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې هند د کنداري انځرو یوازنی لوی مارکیټ دی. که سوداګرو ته د ویزې ستونزه حل سي افغان صادرات به په اسانه ترسره سي او د سوداګرو د پیسو امنیت به هم ټینګ سي.
په اصطلاح خپل سوداګری ته لاس خلاص نه دی. مزاحمت سره یو شی استي ورې هم بیا د یو چا پر لاس خرڅي او د پیسو پر ټولول کې مشکلات لري. ولې چې خپل تاجرانو ته ویزا ورکړه سي هم تجارت رونق پیدا کړي هم زموږ صادرات ډیر سي او هم به هلته د زموږ سوداګرو د پیسو امنیت وساتل سی په اصطلاح سره.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرن ریاست مسولین وایي په دغه ولایت کې پر 2015 هکتاره ځمکه د انځرو باغونه سته او سږ کال د 100,000 ټنه حاصل د ترلاسه کېدو اټکل سوی. هڅه مو وکړه چې د انځرو د باغ لرونکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د طالبانو د کرن ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه خبرو ته حاضر نسول.